په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یک شنبه ده، د لیندی یا قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پوری اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لیندۍ میاشتې د 11 او 14 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل شوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په 1400 مریض کال کې یو فرمان کې افغانستان کې د نشئی توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل دي سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستی راپور لمخې د دې هواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو اربیا څنات زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنيفي په مشرۍ د دوی یو هيئت پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبري وسی. ازبکستان د ګوتو پشمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشکې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼې راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستيال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پوری محدود هیواد دی، هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنی آسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډې کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او له شوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډې ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقوقو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنۍ د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کم کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونکړي، یو کلک ژمنه په کار ده. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت د روسیې په کازان ښار کې په خپل غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا WCK په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د WCK هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 1 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د WCK په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدي دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرائیل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل شول. په جلا خبر کې ویل شوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یو کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کیږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاګانو د قومندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. پخپلی ایګناسیوک هم د دغو جنگی جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دی ورکړی. دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشري افراطی ډله هیئت تحریر شام کوي، د سوریې په شمال ویدیس کې د حلب شهر د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کیږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنگلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنگلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تیر جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13 ختمیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس د یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نه سوه، اوس د ژمي راتګ ته اندېښمن دي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې، ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
پکار ته چې یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نه شي او سکینر سکین کړي او بس آنلاین چې کوم دی انتري شي او دی اگزیټ شي او دی آزادانه طور باندې ځي راځي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاوت سو یو کسانو پر ستونزو راپور خبرو، خو ترغه مخ کې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله اکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه یې افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دېرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په داسل کې چې ژمی پر رسېدو دی، ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سم د لاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و، تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي. ما خپل ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي دا ستونزې رسولي دي، حتی قندهار ته زه لاړم چې هلته هم دوله شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته له نږدې نه وګورو. مالې متاسفانه په بعضې مشکلاتو باندې موږ ونه شو کولی، مانه په وره قرض واخیسته.
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د حساب له مخې لاسته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي. بنان هر حقوق چې د متقاعدین نوازه سوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړي شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولې دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارت اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی، خو بیا متقاعدینو د درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په پکې ورځ دي ورځې هلته ورسي د زیاتمالیت وي زیاتمالیت د صرف پذیري شي ورکړي نهڅه تقاعد راسته
طالبان نه پرېږدي. کارګري نهشته یا کله چې لاړ شو بیا دوه درې سم جواریګري وکړو هغه هم نه پیدا کېږي. دا چې زموږ د متقاعدینو خرابه ده او مدونه وایي چې لاره موږ ته رېپورټ واخله موږ سپورټ واخله وایسته نه ده وروسته موږ بېخي درد به درې
د شکایتونو د غږونه داسې محل اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلې دي چې په دې هیواد کې اوس مهال 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرني مسأله، راپورونه وایي چې د سوریه د حلب شهر ډیرای سیمي د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبه په ورځ پر دوو لویو شهرونو حلب او ادلب حمله پیل کړي او پرونی د حلب شهر ډیر برخي ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا هم راپور
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو یې پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنګیالي او د ملکي وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې 40 تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیز لکلیو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاتسون په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاریخوالي ووختل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قول لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلابندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له خاره وتلې دي. د راپور لمخه کورد ځواکونه لا هم د خار په دوه ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام رادیو د راپور لمخه پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتک پیکو، خوانزي او ادارات بند وو. ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د خار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایي ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان لمخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبې په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
راپورونه وای پر تورخم او نورو دروازو د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ لپاره د لنمحاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو سندو سره لاسو ګریوان دي. د ټاټ یا ټي ای ډی په نوم دغه سند لمخې موټر چلوونکي کولای سي لیویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تاګ را تاګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هر شپږ میاشتې کې دغه سند نوې کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاہ لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پېښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو باندې وخت لګي او په کار ده چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی، دا د زر تر زره ترسره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثره نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لګیدلی دی چې په ایکسپایر ټیټ باندې با نه کوم غاړه افغانستان لتلی شي او نه با پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر سیب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلی دی چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته ټیټ سرټیفیکټ ملاویږي.
پاکستان سکال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسی عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوج ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږ افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسائل دي. په کار ته شی دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آن لائن چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیر راځي. دینه علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږ مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا په خوره پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ټریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار د دارو کاوټونه ختم کړی شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او اکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زمو داسې ډکې زمو په چلو شو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
لغمان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلان وایي چې د روان کال په اتو میاشتو کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې. 8000 جیری په کرنیز مځکه، سړکونه، باغونه او نورې حیاتي زیربناوې تخریب شوې دي. دا هم راپور.
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د څه کال په جریان کې ترتیبي باندې اتمې میاشتې تېرېږي، 3500 کورنۍ زیانمنې شوې دي، جملے نونس تن شہیدان سیوی دی او دیش تن زخمیانو 325 کورانی په کلی ډول ځان منې سیوی دی او 300 کورانی په قسمی ډول ځان منې سیوی دی. 8000 جریبا تر 30 کیلومتر تللی
د خاغلی له کوزی په وینا ټولو ځان منو شو کورانی سره د بیړنۍ او پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دی.
تقریبا 3200 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده. 500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پی خو ځپلې کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي، خو وايي سګنۍ او توپاني بارانونو، ګلې او سیلابونو ورته ډېر زیات زیانونه رسوبلي او د بیجاړو شو مینو، زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نو مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
په خلکو ته کوم زیان نه اړول دي. دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیا وایي له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همدا راز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سږکال د ژمي د راتلو سره 1450 کورنیو ته ژمنې مرستې کی چې هغه کې نقدي او البسه دي، $200 او تر څنګ به ژمنې البسه دي. یو دیوار انشاء الله د اوس شروع کیږي د هارون خیل په ساحه کې د 1400 سنگر دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پل بیا ترمیم او ترڅنګ سنډادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډدور بازار کې هم یو سنډادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین په روان کال کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نورو ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالي زیانونه اړولي دي او ډېری حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړي دي.